له محمد محقق وایي چې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت نه لري چې دی له دندې لرې کړي. دوی ویلي چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکوي. واشنگتن له دې کبله سخته اندېښنه څرګنده کړې چې د ترکیې د لوی څارنوال دفتر د مدني ټولنې د شپاړسو فعالانو پر ضد اتهام لیکونه برابر کړي دي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو ویلي چې د برازیل له لارې د وینزویلا خلکو ته د مرستې مواد رسوي. خوان ګوایدو پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د دوی لپاره ستر بری دی. او زرګونو کسانو پرون هم د سربیا پلازمینه بلګراد کې د ولسمشر الکساندر ووچچ پر ضد مظاهره وکړه. دا په بلګراد کې د مظاهرو دولسمه ورځ وه. پر انتخاباتو د څار بنسټونو وی افغان حکومت د مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو د کاندیدانو په ورمعرفي سوي فهرست کې مسلکي کسان سته، خو د هغوی په ټاکلو کې د دقت وسي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
ولسمشری مانیک ته د مدني ټولنې لوري د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو په توګه د نوماندانو د 15 کسیز نوملړ په سپارلو او په دې اړه له انتقادونو وروسته اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي په یاد نوملړ کې شامل کسان مسلکي دي، خو د ګمارلو پر وخت باید له لازم دقت کار واخیستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان باید د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له لیست نه د انتخاباتي کمیسیونونو څوکیو ته وړ کسان وټاکي.
د افغانستان په اړه باندې کوم هدف لري چې قانون کوم شرایط مشخص کړی دي، هغه د دې وجود کې ستاسو هم د تحصیلات له لحاظ نه هم د تجربه او دا چې د کوم ساته په کار کړی ده، نو هیله من دی چې په هر کې کله چې کاندیدانو ترمنځ انتخابات کیږي او د افراد ترایور کې هغه کسان چې ډیرک مسله پر مربوط دي او پاین هر کول شي چې د ټاکنو او د شکایتو کې مسله په موجیت کې غوړن کار نه رول ولري هغه انتخاب کړی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو د څوکیو لپاره حکومت ته د کاندیدانو د نوملړ د سپارلو موده پای ته ورسیده. د مدني ټولنو لوري ولسمشر مانیتا د انتخاباتي کمیشنونو د څوکیو لپاره یو 15 کسیز نوملړ سپارل شوی دی. تیرونه ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرحه یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذیدو سره سم جمهوری ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون په اساس د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران له دندو لرې شوي. د نوي قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید شاوخوا د نوي کسانو لیست جمهوری ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې دیارلس کسان د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنرانو او دوه تنه هم د دغو کمیسیونونو د درنشاد رئیسانو په توګه وټاکي. د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې د کمیشنرانو په ګمارلو کې قومي او سمتي توازن په نظر کې ونیول شي او د 15 معرفي شوي کسانو باید 15 یې خځوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دغه نوملړ کې شامل کسان په کافي اندازه تجربه نه لري او په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کار وړتیا نه لري.
پنځلس کسانو لیست چې د مدني نهادونو له اړخه ترتیب شوی ده، په دې کې دوه کسان الا درې کسان دغه مسلکي خلک دي، هغه هم داسې وړتیا د کمیسیون نه لري، ولې او نور ټول غیر مسلکي خلک دي او دغسې غیر مسلکي خلک کمیسیون ته لیږل کیږي په حیث د کمیشنرانو. زما په فکر سره چې راتلونکو ټاکنو کې به یو لوی بحران سره دغه هیواد مخامخ وي او پایلې به په کلونو کلونو وځنډیږي.
ښاغلی احمدزی دا هم وویل که د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو په ګمارلو کې دقت په پام کې ونه نیول شي راتلونکي ولسمشریز انتخابات به له ستونزو سره مخ وي او پایلې به کوتا د منلو وړ نوی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په جګړو کې د ملکیانو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړ. دغه شورا وایي چې هدف یې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمول دي. مجیب الرحمن حبیب زی پر دې مسله راپور لري.
په مزار شریف کې له جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا د سیویک نړیوال دفتر یا سیویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ جوړه شوه چې د افغان ځواکونو او وسلوالو تورستانو ترمنځ په جګړه کې د ملکی وګړو لپاره د حق وختنې او د هغوی د محافظت په خاطر خپل فعالیت بلخ کې پیل کړی دی. د یاد شورا لپاره د سیویک دفتر همغږي کوونکې نسیمه شفق یې پاړه وایي.
فعالیت مختص ما در رابطه به دادخواهی به خاطر
از موږ فعالیت به د ملکی وګړو لپاره د حق وختنې په برخه کې وي. موږ به د شوراګانو د پیاوړي کولو لپاره کار کوو او هڅه مو دا ده چې په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي وشي. له جګړو څخه د ملکی وګړو او غیر نظامیانو د ساتنې شورا چې د مدني ټولنې استازي قومي مخاور او د رسنیو فعالان یې هم غړیتوب لري، د جګړو د قربانیانو لپاره د مرستو د مساعدولو او د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کار کوي. نسیمه شفق وایي چې دا شورا له شلو ډېر غړي لري چې د دولتي ځواکونو او وسلوالو تروریستانو ترمنځ به په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کموالي په خاطر به د بلخ په سطحه د امنیتي مسؤولانو، دولتي چارواکو، د ولایتي شورا استازو او د جګړې ښکېلې خواوو سره به د ملکي تلفاتو د څرنګوالي په باب اونیزې او میاشتنۍ غونډې به وکړي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو د شورا یو غړی شکر نجفي صدا وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو د هغو غوښتنې په ترسره کولو سره د ملکي تلفاتو د کموالي لپاره د حکومت او بشري سازمانونو پام راواړوي. هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړو. زموږ دا کار له امنیتي چارواکو او دولتي مسؤولانو سره په ناستو، د رسنیو له لارې د غږ په پورته کولو او له قومي مخورو سره په مذاکراتو ترسره کیږي. مخالفینو ته هم پیام رسوو چې په جګړه کې د غیر نظامیانو تلفاتو ته پام وساتي. د ملکي وګړو او غیر نظامیانو څخه د ساتنې شوراګانې د سیویک دفتر یا سویلین ان کانفلیکټ په ملاتړ تر دې دمخه په ننګرهار، کابل، هرات او کندهار کې هم جوړې شوې وي.
او سم یو سیمهیزه مسله څېړو. د پاکستان د پنجاب یالات په بهاولپور سیمه کې د ټروریزم پر ضد د مبارزې ځواکونو دوه مشکوک وسلوال نیولې چې د ګازو د یو پایپ لاین د الوزولو هڅې کولې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې په بهاولپور کې د جایش محمد ډلې د مدرسې بندیدل او د ټروریزم ضد عملیات د هند په پلوامه سیمه کې له حملې سره تړاو نه لري. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د بهاولپور د پولیسو ویاندې نبیله غزنفر پرون خبریالانو ته وویل چې دواړه مشکوک وګړي د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د بیلتون غوښتونکي ډلې سره تړاو لري. هغې همداراز ویلي چې دواړو کسانو بهاولپور ته نږدې په رحیم یار خان سیمه کې د ګاز د نلیکې په الوزولو اقرار کړی دی. د بهاولپور د پولیسو ویندوی زیاته کړې چې له مشکوکو وګړو سره دوه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، د وخت ټاکلو وسایل، د ارتباط لینونه او د الوزولو دستګاوې هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجاب ایالت بهاولپور ښار هندي پنجاب ته نږدې پروت دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د فبروري په 14مه تروریستي حمله وشوه چې څلور څلوېښت هندي ملیشه عسکر پکې ووژل او لسهاو نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د جایش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست چې مرکزونه یې د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په بهاولپور کې د تروریزم ضد پولیسو خاص عملیات کړي او د جایش محمد ډلې مرکزونه یې نیولې دي. د پاکستان د پولیسو په وینا په بهاولپور کې د جایش محمد ډلې یوه مدرسه چې اویا ښوونکي او تر شپږ سوه زیات طالب العلمان پکې وو وتړل شوه. د هند حکومت ادعا کوي چې